وخت ته به جوښوي درنو دوستانو زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومني د ساده ریډیو یو بل خبرونه کې مارکلای کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تایید کړ چې په بادغیس کې په ورستي برید کې ملکی وګړي وشل شوی دا هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ لا سپینې ماڼۍ څخه پرون په یوه وینا کې د استهزا کېدو له امکان نه د خلاصېدو په اړه خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. نور رپورټونه هم لرو، اونیز پروګرامونه هم دراوړو، خو پیل به له خبرونو وکړو. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپورټ په اړه څېړنې کوي. ارګوایي پرون د جمعیت اسلامي د ګوند پخواني جهادي قمندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات ولسمشر ته وړاندې کړل. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکان نه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په خوست کې چارواکي وایي چې دغلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورټونو په اړه څېړنې کوي. نیوز ویک مجلې او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیری جمعې په ورځ د حقاني شبکې لخوا له خوست تښتول شوی. د ریپورټونو په حواله تښتول شوی وګړی او 50 کلن او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوه. د خوست والي ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مسلې د حقیقت موندلو لپاره څېړنې پیل کړي دي.
دغه راپورونه مونږ هم اوریدلی دي، مګر په دې اړه مونږ هیڅ معلومات نه لرو. زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه معلومات راټولوي چې دغه واقعه رښتیا شوې ده او که یوازې ګنګسات.
د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی تیرونه له خوست تښتول شوی. د فرانسې خبری اژانس د افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو فرانس پرېس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسېدلي خو له نورې تفسیرې یې ډډه کړې ده. ارګوای چې د جمعیت اسلامي ګوند پخواني کمانډان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. دا په خبر پاڼه کې د دې څېړونکو جزئیات نه دی په ډاګه شوی، خو خبر پاڼه کې لیکل شوی هغه معلومات چې په څېړنه کې ترلاسه شوي په نږدې وخت کې به له خبریالانو سره شریک شي. د ملي امنیت ریاست په دې اړه نوې خبرې نه دي کړي. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار مشهور روان میلادي کال د جنوري په شپږمه د کابل په خیرخانه مینه کې د 999 ضربتي کتې په عملیاتو کې وژل شو. رپورټونه وایي په دې پیښه کې د عبدالستار غوربندي تر څنګ څلور نور وګړي هم وژل شوي. دارک د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی سپارښتنه کړې چې د غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د کار پایلې د ملي امنیت له عمومي ریاست او د کورنیو چارو له وزارت سره شریکې شي او د عدالت د تامین لپاره باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. غوربندي د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اشرف غني په مشرۍ د دولت جوړونکي ډلې ملاتړ کړی و. د دې ډلې مرستیال امرالله صالح د غوربندي د جنازې په مراسمو کې وویل چې نوموړی د یوې پیچلې دسیسې له مخې وژل شوی او ولسمشر یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل. د سولې د ولسي حرکت غړي نن د فبروري په 1 په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اور بند غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړي چې په دوو ولایتونو کې دي، په زابل او په کندوز کې، په دواړو ولایتونو کې د سولې اوربند په خاطر ژغ پورته کوي. لاریونن لري د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د اوربند او سولې غوښتنه کوي. همدارز له ولسونو څخه غوښتنه کوي چې نور سکوت مات کړي، نور د جګړې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې روان جنگ پای ته ورسیږي. هغه جنگ چې یوازې قرباني افغانان ورکوي.
د سولې ولسی حرکت په 2013 میلادي کال کې په لشکرګاه کې د نوروز په میله کې ترخونړۍ حمله وروسته پایل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو ناوړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکان د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل دا یو شیطاني فاسد او کرغیړن کار و چې د ده په وینا دروغجنو او افشاګرانو وکړ او بیا به یې هیڅکله له هیڅ بل ولسمشر سره تکرار نه شي.
Over 3 years.
دی وی تر درې کاله زیات وخت وشو چې زه له دې حالت سره مخ یم. یو شیطانی فاسد او د دروغجنو کسانو کارو له هیڅ بل ولسمشر سره باید دا کار ونه شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسی پلوسی چې ډیموکراټه ده پرون خبریالانو ته وویل چې پر ټرمپ د استیضا داسې داغ لګېدلی چې هیڅکله به یې له ځان نه پاک نه کړي. د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه تورونو چې ورباندې لګېدلي وو پاک وباله. دا رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس د هغه هیواد له صدر اعظم لودیک اوربان څخه چې د کار موده یې پای ته رسیدلې غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخت مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دا لودیک اوربان حکومت چې د سوشل ډیموکراټ او د هنګري توکمو سیاستوالو ګوندې وړاندیز کړی و لیکن اړخي اپوزیسون څخه د باور رایه ترلاسه نه کړه او ماتې وخوړه. د رومانیا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له اوربان څخه یې د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. اوربان او یوهانس ویلي چې له وخت مخکې انتخابات باید وشي. او د اوکراین پولیسو پرون وویل چې یو سړی د ازادۍ راډیو یا ازادۍ اروپا د خبریالې هلینا تریشچوک موټر ته د اور اچولو په تور نیولی. د هلینا تریشچوک موټر ته د جنوري په 9 نیټه د اوکراین په لفیف ښار کې اور اچول شوی و او په بشپړ ډول تخریب شوی و. د ازادۍ اروپا ازادۍ راډیو د اوکراینۍ برخې او د اوکراین د ملي ټلویزیون د ګډ پروګرام سکیم جوړونکو ویلي چې نیول شوی وګړی په خټه اوکراین دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی و چې د پیښې په تړاو د مالدوبا یو وګړی نیول شوی دی. دا خبرونه خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکي وګړي وژل شوي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا موري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په وروستیو کې د هغه جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړې چې د 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې موده کې شوې دي. پر دې موضوع د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کمیشنرې شبنم صالحي سره مرکه لرو. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې نظام الدین قیصاری چې په وروستیو کې په مزار شریف کې پر کور عملیات وشول څوک دی او همدارنګه افغان حکومت په بیلابیلو سیمو کې څنګه د ځایي خپل سر وسلوالو قمندانانو سره مخ دی او چلند یې څه ډول دی. ورسره د نیمروز والی له نیویارکم سره په یوې نوې مرکه کې ویلي چې ایران په دې ولایت کې د کمال خان د بند له بشپړېدو اندېښنه لري. خو کله چې له والی سید سلطان څخه موږ پوښتنه وکړه هغه وایي
هر مملکت خپل د منافع او ګټو لپاره تر نهایت وخته پورې لازم پرې خپل کوشش.
د نیمروز د ولایتي شورا له پوخانی غړي محمد صدیق چخانسوري سره به په دې موضوع درته یو مرکه وړاندې کو. دا به مو اوري چې که څه هم نظام الدین قیصاری چې یو افغان جګړه مار ګڼل کېږي تښتېدلی خو پټ نه دی. په ډسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او د قیصاري د جګړه مارانو ترمنځ په نښتو کې د ملیشو دغه قمندان له نیول کېدو وتښتېد خو اوس هم په ځینو ټولنیزو مراسمو کې څرګندېږي. همدارنګه که وخت و نور ریپورټونه هم لرو. 2019 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی هم مه هېروئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تایید کړ چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکي وګړي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې کمیسیون د سه شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې وویل چې په افغانستان کې یوازې په 2009 میلادي کال کې تر 10 زیات ملکي وګړي په جګړه کې وژل شوي او یا زخمیان دي. نور جزئیات د فرشتې جلالزئی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي حملې قربانیان ملکي خلک دي. د کمیسیون ویان شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بادغیس کې د بی پیلوټ الوتکې د وروستۍ حملې په اړه څېړنه کړې ورته جوته سوي چې ملکي خلک وژل سوي دي. شکر الله مشکور وویل چې د دوی په راپور کې راغونډ شوي معلومات د بادغیس د عامې روغتیا ریاست تایید کړي دي.
د مقر ولسوالۍ کې تقریبا 15 کسان د یو میرمنې او څلور ماشومانو په شمول باندې په یو هوایي حمله کې خپل ځان له لاسه ورکړی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون همیشه د جنگ په ښکېلو خواوو باندې غږ کوي چې د بشردوستانه نړیوالو اصولو او قواعدو ته جدي توجه وکړي او د ملکي تلفاتو د مخنیوی په خاطر باندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په بادغیس کې چارواکو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د دې نوي رپورټ په اړه خبرې نه دي کړي. د بادغیس والی عبدالغفور ملکزی د تېرې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي و چې په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یوه قومندان په کور کې ماین چاودېدلی او د هغه د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. خو د مقر ولسوالۍ و اوسېدونکي عبدالوهاب ویلي و چې پېښه د هوایي حملې له امله سوې ده او د هغه پنځه ماشومان او وریندار پکې وژل شوي ول. هغه د اعتراض څرګندولو لپاره د مړو جسدونه د بادغیس مرکز قلاینو ته وړي ول. عبدالوهاب د ازادي راډیو خبریال ته په بادغیس کې ویلي ول چې په یوه غیر دولتي اداره کې کارګر دی. په بادغیس کې تر پیښې مخکې د بلخ په ولایت کې په یوه کلي بوکه کې په هوایي حمله کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي ول. د جنوري په 15 نیټه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو د ملکي تلفاتو پر ضد د اعتراض لپاره لاریون وکړ. اعتراض کوونکو ویل چې په بوکه کې پر یوه کور په هوایي حمله کې اووه ملکي کسان وژل شوي دي. په بلخ کې تر اعتراض وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار او د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې دوی څېړنې کوي خو د څېړنو پایله لا نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د فبروري په 14 په خپل کلنی رپورت کې وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. په راپور کې لیکل شوی وویل چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10,000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي ول چې په افغانستان کې تیر کال ملکي خلکو ته ډیر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي وروسته له هغې چې د 1900 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې د جنګي جنایتونو په اړه د دوی تحقیقي رپورټ د خپرېدو مخه ونیول شوه. دې کمیسیون یو ځل بیا د جنګي جرایمو په اړه خپل تحقیقاتي رپورټ باندې کار پیل کړی خو دا څېړنه به د 2001 کال څخه تر 2019 کال پورې پر موده متمرکزه وي. ملالۍ بشیر د دې کمیسیون له کمیشنر شبنم صالحي سره مرکه کړې او لومړی په افغانستان کې د جنګي جرایمو په اړه د تحقیق پوښتنه ځینې کړې.
موږ په 2005 کال کې یو پروژه یو برخه خاص د انتقالي عدالت لپاره پرانیسته. لومړی موږ د کې یو سروې وکړ. د سروې ته موږ خلکو غږ د عدالت لپاره سروې نوم ورکړو. دغه د سروې په اساس باندې ډېری خلکو له موږ د غوښتنو شي د سبایت انتقالي عدالت باید تطبیق شي او کسان چې جنگي جرایم ترسره کړي هغه باید خپل سزا وویني. دغه په اساس باندې موږ بیا وروسته یو پروګرام پیل کړو، 15 کلن پروګرام دی انتقالي عدالت په نامه. مشخصا د دوی د څېړنو دوره لکال او 15 نه 2001 کال پورې دغه دوره کې دغه 15 کلن کاري دورې په موده کې موږ د دې دورې د جنگي جرایمو ټول اسناد مستند کړی دي، له ټولو قربانیانو سره خبرې کړې دي او یو مفصل راپور موږ په دې باندې جوړ کړی دی. ولې متاسفانه هغه راپور تکمیل شو هغه د وخت ولسمشر ته ورکول شو، چون اساسا دا تنها زموږ د کمیسیون تصمیم په دې نه شوی کېدای چې زموږ همکاران د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تر تهدید لاندې و. هغه وخت هغه 2010 کال هغه داسې وخت و چې هلته ډیری دغه کسان چې مستند سازي شي و اکثر په دولت کې حضور درلود او چارواکي و. او د وخت حکومت مختو ال شي ک تاسو دا راپور خبر کی مختص د همکارانو د ژوند تضمین نه شوی کولای. زموږ په دغه لړ کې زموږ د ننګرهار زموږ د هرات دفتر ته ور واچاو، زموږ د ننګرهار دفتر مخکې چاوده نو واسو زموږ همکاران په بیلابیلو دفاترو کې د هدف وګرځیدو. ولې دولت ویل تر وخت پورې 16 مسایدي دا گزارش تصدیق دي. دا گزارش موږ لیکلای نه مکمل سوی مسند اساسه ټول موږ سره دي، ولې موږ هغه نشر اجازه تر لاسه نه کړه. سبا ورځ کې پارلمان کې متاسفانه د عفو عمومي قانون تصویب شو او په دې توګه سره هغه کسان چې جنګي مجرمین وو هغه په دې قانون سره خپل ځان خپل معاف. نو دا قانون تصویب زموږ کار تقریبا د سکول کا هیڅ نه شوی. سکل 2016 جنوري نموخ هغه جنگي جرایم چې د 2001 نه تر 2019 پورې د خپل خو له خاطر سره سيوي د خو د فارم یو کلن بل پروسه پیل کړه. خو علي دا چې اوس موږ اسنه دي لرو چې ملکی تلفات د هټو لسته له موږ سره دا پروسه بلند یو په یو کال کې به ان شاء الله دې راپور تکمیل
په دې ورستوي کې دا راپورونه خبره سو چې په تخار ولایت کې یو شزه د خپل کورنۍ چې د لیور خسر او خواشه د خواڅخه وهلسوي او جلسوي امداراز موږ په دې ورستوي کې څو داسې راپورونه لیدل چې سارایي محکمې سوي دي شې په دبارو وشتل سوي سنگسار سوي او وجل سوي دي. د شتو د حقونو په برخه کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي په برخه کې ستاسو کارونه څه دي؟
لومړی خو ځوونه چې موږ کمیسون څو اساسي د لومړیتوب دغه لري ساحې لري چې وایي د ښځو برخه ده، د ماشومانو برخه ده، د ملکي تلفاتو برخه ده، حقوق بشر د زده کړو برخه ده او دغه ساحه د مالیت لرونکو کسانو برخه ده. زموږ د اوو میاشتو راپور د نومبر 15 د تاوتریخوالي خپور شو. متاسفانه په هغه راپور کې هم موږ د دې کلنی شمیر د تاوتریخوالي ورکو چې نسبت تیر کال ته د تاوتریخوالو د ثبت شمیرې 18.2% لوړوالی راغلی و او په راتلونکي اونۍ کې موږ تقریبا د 2013 او 2019 کال د تاوتریخوالي عمومي ګزارش د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي ګزارش نشرو او دې کې به دا ټولې پیښې په مقایسې توګه په دې باندې بحث وکړو. راز مشخصا دې برخه چې موږ څه کارونه وکړو او راز صحرایي محاکمو ته معمولا صحرایي محاکم په سیمو کې تر سره کیږي چې هلته دولت حاکمیت نه لري. د سږ کال 2019 عمومي گزارش نه راغلی ولې له 2014 نه تر 2013 پورې موږ حدود 64 صحرایي محکمې درلودې چې هلته یا دورې وو یا رجم وو او یا په مرمۍ ویشتلو چې دا ډېر غیر انساني ده. روسي پېښې مې تاسې لیدلې چې په غور کې یو ویډیو راپور سر څو خلک خوشبخته هغه د مودي سرن په اساس د اوسنۍ نه ده څلور نیم کال ولې روزانه مختدس یوازې راځي چې یعنی په نورمال توګه د ورځې 3-4 قتل او فجیع توګه خوشنطونه دا یو عادي خبره له ولایتونو مختلف. د کمیسیون په یو وختونو باندې موږ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون تصویبونه خو نافذ شو. بېلابېل اړوندې ادارات رامنځته شو. د محبس وضعیت د ښځینه محبس وضعیت ډېر ښه سوی دی نسبت پخوا ته.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنرې شبنم صالحي سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د نیمروز والی له نیویارک ټایمز سره په نوي مرکه کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بد د بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان نیویارک ټایمز ته ویلي ایران هڅه کوله چې دا بند له منځه یوسي. په افغانستان کې د جګړې له کبله ایران د دې بند له اوبو ډېر کار اخیستی او پر هغه موافقه یې تیری کړې چې د اوبو د ویش په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وه. خو د نیمروز والی ویلي چې اوس د کمال خان بند د امنیت لپاره سلګونه امنیتي ساتونکي ولاړ دي او د بند د بشپړېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. په کمال خان بند کې به د هلمند او خاشرود له دریابونو اوبه زیرمه شي. د نیویارک ټایمز په حواله په 2018 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران د دې لپاره چې د کمال خان بند والوزوي 50,000 امریکایي ډالر ورته منلي و. که د کمال خان بند جوړ شي د نیمروز خلکو ته به ډېره ګټه ورسیږي. خو د بند کار چیرته رسیدلی؟ فرشتې جلالزی په دې اړه د نیمروز د ولایتي شورا له پخواني غړي محمد صدیق چخانسوري سره مرکه کې په پایل کې همدا پوښتنه ځینې کړي. ښاغلی چخانسوري وایي
پند کمال خان باندې کار خود احمد کدی د دورې څخه خداوسه پر دوام لري. منتظر د کسب اشرف غنی په دوران کې ډیر منظم مباتتی به سرعت کار واخستي چې یو کال بعد د بند کار خصمیزي د انجنیرانو بازستی کړي او ورورد مسپرسلې تو اوسه مبنده ذخیره دي کال د پاره او به ذخیره سی وسته کانالونه چې دي تر اوسه نه دي کار سوي سروي او ډیزاین سوي دي کار سوي نه دي.
نو چې خانسوري صاحب تاسو وایسته چې کدا نن هم بند افتتاح سو ده دقان ته خو نو فائدنه نه لري ځکه کانال نسنو دقان خو په کې وبد بند څخه نشي وړای سمه نه.
یا وبا یا وبال بالو وبا خانانو چې کار نسی دقان دې وبو څخه مستفید کېدل نه سي. صرف د غوبات چې د اوس هم روان دي په دغه رقم روان دي وبو به ذخیره کیږي یعنی د لپاره ذخیره کیږي مونتا مستقیما
څه فکر کوي داسې راپورونه هم شته چې ایران نه غواړي چې دغه مسله دغه پروژه تکمیل سي او پروژه په ثمر ورسیږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا به تر کومه پورې واقعي خبره وي چې ایران به عملا د دغه بند د تکمیلېدو د مخنیوي لپاره کار کوي؟
هر مملکت خپل د منافع او ګټې لپاره تر نهایت وخت پورې لازم پورې خپل کوشش کوي. پدې اوبه هم تر داوسه پورې چې تللې دي زیاتره اوبه ته په ایران کې ذخیره کړي د دوه منافع ملي منافع دي. اوبه حیات ضرورت وان دي اوبه ذخیره کړي خپل د اولس لپاره خپل خلکو لپاره او ذخیره کړي. او بل د هلمند د اوبو سره هغه وخت قرارداد شوی دی د مساسفیت په دورې کې صدر اعظم شوی دی چې هغه وخت ایران د هلمند په اوبو شریک دی حقابه لري. کچیری د اوبه لزوه او د ایران مملکت بسنده نه وه حدود نه بسیدل دوی کولی شي چې د اوبه د افغانستان څخه با په شک د خریداري کې کثیر ورکی که پیسې ورکی الحمدلله اوس مشکل نه دی پیدا شوی او مشکل نشته عادي توګه جریان لري
څونه د خلک د دې بند د جوړېدو په باره کې خوشبین دي یعنی
زه خو زنیسکانو تر وخت د اوسفرې خلک په دې ارمان کې دي چې دا بند وسره شي او د دو زراعتي مځکې تر اوبو لاندې شي او سمسې او مالداري ناژوندۍ شي په دا ګرد د افغانستان کې نیمروز ولایت اولین ولایت دی په حساب خپل د زراعت او مالداري او په تاریخ کې که مطالعه وکړي پنامه د ګودام بر اعظم آسیا د نیمروز ولایت سیستان او بلوچستان سوی دی چې دا د بر اعظم آسیا ګودام سوی دی په دې حساب باندې د دې ګټه یوه د نیمروز نه بلکې د افغانستان ته ورسېږي.
اوس تاسو په خپل ولایت کې دا خو بیا خلک د وچکالۍ سو ډېر د کوکنارو خاطر واوښتله، اوس مو د کوکنارو کښتونه څنګه کړي دي؟ یعنی تاسو په ولایت کې وضعیت څنګه دی؟
په ولایت کې کوکنار ستاسو فعلاً ستاسو ولایت دا مخه دی مکمل
تاوان وکړ او غنم او ته یا اوربشو ته مخه کړه، یعنی تاریاک ونسول نو د تاریاکو ګټه خو بیره زیاته د غنم خو ډیره ګټه کوي او اوبه هم کمی غواړي.
تاریاکو خو ګټه ډیره ده، تعتمول آفات مرض کوي هر کال چې ویډیو کری وجو داسې وایي چې د هوا څخه په دیو باندې دوا فصل کیږي او دا مرض کوي مشته ګټه نه کوي. هر کال چې کړه دی مرض یې کړی تاوان یې کړی ګټه نه دی کړی. بیا جو ګرځېدلی تجارتیشیان چې ګټه کوي خارج ته ځي داخل ته ځي لکه پنبه چې دی پنبه کری د پنبې ګټه نهایت ډېر دی د ازدن کری او زعفران نور شیان سره مخ وړی دی. داسې حساب نه دی چې دلته انساني او اسلامي د تفکر دا کار کوي بلکې د مجبوریت څخه چې ګټه نه کوي نو ځان نور څه سره مخ.
د نیمروز د ولایتي شورا پوخانه غړی محمد صدیق چخانسوري سره مو په مرکه کې واوریدل چې د کمل خان پر بند کار روان دی. دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 2:29 اوریدل شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ديموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نظام الدین قیصری هغه قومندان چې په وروستیو کې په مزار شریف کې امنیتي ځواکونو پر کور عملیات وکړ خو نوموړی وتښتید. اوس ویل کېږي چې دی ظاهرا تښتیدلی خو پټ نه دی. په دسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصاري د وسلوالو ترمنځ پنختو کې د ملیشو دغه قومندان ظاهرا له نیول کېدو ووت، خو په ټولنیزو رسنیو کې خبرېدونکي عکسونه نښکاري چې دی اوس هم زیر پر ځای په ټولنیزو مراسمو او ځایونو کې راڅرګندېږي. افغان حکومت د قیصاري غوندې د وسلوالو قومندانانو په نیولو او دوی د بیرته خوشي کېدلو له ستونزې سره لاس او ګرېوان دی. ملالۍ بشیر پرې تفصیل لري.
د دسمبر د 14مې په پیښه کې د قیصاري اته کسان وژل شول او ګڼ نور ونیول شول. له هغه راهیسې قیصاري له قانونه د تیښتې په حال کې دی. پر ده د باج اخیستلو، وژنې او شکنجې تورونه دي، خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپاره شوي چې علني د بزکشي په لوبه کې ګډون کړی او له ځایي خلکو او ملیشه غړیو سره یې عکسونه اخیستي دي. د قیصاري قضیه د مرکزي حکومت ننګونې روښانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګرېوان دی چې سیاسي زور لري او پرته له محاکمې ګرځي. کابل له نو راهیسې جګړه ماران زغملي او ډیری وختونه امریکایي پاوز ورته پیسې هم ورکړي چې په ولایتونو کې د ځایي خلکو امنیت خوندي کړي چې د مرکزی حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي، خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقوقو یې سرغړونه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قومندانان ونیسي. قیصاري د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2010 کال کې ورسته له هغه ترکیه ته وتښتید چې د یو سیاسي جنسي سیال د شکنجه او ور باندې د جنسي تیری په قضیه کې په لاس درلودو تورن سو. د پرځان لګیدل ټول تورونه رد کړي. دوستم په 2013 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزی حکومت د لنیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصاری د 2013 کال په جولای میاشت کې توقیف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې خونړی لاریون نوسول چیرته چې دای د همدی ولسوالۍ د پولیسو مشر وو. لاریون کوونکو موټرو او یو شمیر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ. قیصاری مقاومت وکړ چې ونه نیول سي او د ده د ملیشه ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل سوې. د ده یو شمیر پلویان ووژل سول خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندي سو. ولسمشر غني د ده نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله. خو څو میاشتې وروسته قیصاری په مرموز ډول خوشی سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایه. په ډسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاری کور محاصره کړ چیرته چې دی له خپلو یو نیم سل جنګیالیو سره اوسېده. ده بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو دی په تیښته بریالی سو. په 2013 کال کې په یوه بله قضیه کې حکومت د بشري حقونو یو سرغړونکی وروسته له هغه خوشې کړ چې په ملاتړ یې پراخ لاریونونه وسول. عبدالغنی علیپور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشی لري او په کابل کې څو اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې لنیول کېدو وتښتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي وو. په کابل کې هم د ده په ملاتړ لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. نور جزئیات له فرشتې جلال زیورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د ځان د استهزا د بحثونو په اړه ویلي چې زشت ستر مصیبت و او ژمنه یې وکړه چې هغه څه به چې د ده په وړاندې وشول بیا نه تکرارېږي. ډونالد ټرمپ پرون له واشنگټن په وینا کې تور پورې کړ چې یو شمیر بی ایمانه او په فساد کې ښکېلو کسانو د یوې جالي دسیسې په مرسته له قدرته د هغه د لرې کولو هڅه وکړه. ټرمپ د ځان د استهزا په اړه بحثونو ته په اشاره کې وویل چې د امریکا ولس یې خوابدی کړی او یو شمیر کسانو په داسې هڅو څرګنده کړي چې د ځان ګټې ته د خلکو او امریکا پر ګټه لومړیتوب ورکوي. د وویل ستاسو هیواد او ولسمشر یو شمېر کسانو چې صداقت نه لري او فاسد دي په سخت مصیبت کې اچولي ول. هغوی هره هڅه وکړه چې موږ برباد کړي. په دې کار یې زموږ ولس ډېر خوښ کړ. هغوی پوهېږي چې ناسم کار کوي، خو هغوی ځان زموږ پر ګران هیواد مخکې ګڼي. څو اونۍ مخکې او پرون بیا زموږ زړورو جمهوري غوښتونکو سیاسي مشرانو دا پوهه، قدرت او جرأت څرګند کړ او هغه کار یې وکړ چې د ټولو خلکو له نظره سم دی. د امریکا کانګرس د سنا مجلس د تیرې چهارشنبې په ورځ په قانون کې د ولسمشر د استهزا پر مادو رایګیري وکړه. په سنا کې اکثریت د جمهوري غوښتونکو دی. د سنا غړو د استهزا د مادې پر دې بند چې که یو ولسمشر له قدرته سوء استفاده کوي باید استهزا شي رایې واچولې او 250 کسانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پلوي رایه ورکړه او هغه ته برات ورکړ. په سنا کې 43 مخالفي رای له دې سره واچول سوې. د امریکا جمهوري غوښتونکو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته له جمهوري غوښتونکو ګوند یوازې یو سناتور میټ رومني مخالفه رای ورکړه. میټ رومني د امریکا په تاریخ کې لومړی سناتور شو چې د خپل ګوند ولسمشر د استهزا په پلوي رای ورکړه ده. د ولسمشر د صلاحیتونو په اړه د قانون د بلې ماده پر دې بند چې کانګرس یې گمراه کړی هم رای واخیستل شو او درې پنځوس د وڅلوېشتو په وړاندې رایې واچول سوې. په دې ډول جمهور رئیس ټرمپ له دوهمې مسلې چې هغه یې استهزا ته برابرولی سوی خلاص شو. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو په لاس کې دی. هغوی په ډسمبر کې ډونالډ ټرمپ له قدرته د ناوړې استفادې او د کانګرس د ګمراه کولو په تور استهزا کړ. د کانګرس په استازو مجلس کې پر دې خبرې وشوې چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي فشار راوستی و چې په اوکراین کې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن د زوی هنټر بایدن د کار په اړه څرنه وکړي. پر ټرمپ تور پورې شوی و چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو دوام یې له دې څېړنې سره تړلی و. داسې ګڼل کېږي چې جو بایدن به د نومبر په میاشت کې د امریکا په ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند څخه د ټرمپ یو اساسي رقیب کاندید وي. سره له دې چې د اکثریت ډیموکراتانو په استازو مجلس کې د ټرمپ د استیضا په ملاتړ پرېکړه شوې وه، خو د امریکا د جمهور رئیس د استیضا په اړه وروستۍ خبره سنا کوي. د سنا مجلس هغه ته برات ورکړ او ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پاتې شو. جمهور رئیس ټرمپ مکرارن پر ځان لګېدلو تورونه رد کړي او د ډیموکراتانو له لورې یې دسیسه بللې ده. خو په سنا کې د ډیموکرات ګوند پیژندل شوي غړي چک شومر ویلي چې د سنا پرېکړه بې مفهومه او د یوې غیر منصفانه پروسې پایله وه.
اوس هم یو بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورټ په اړه څېړنې کیږي. نیوزویک مجلې او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې د امریکا یو وګړی د تېرې جمعې په ورځ په خوست کې وسلوالو تښتولی چې ګمان کیږي د حقاني شبکې سره تړلي وسلوال به وي. ارګ وایي د جمعیت اسلامي ګوند د پخواني قمندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. دارک په خبر پاڼه کې د څېړنو جزئیات نه دي پراګه شوي. د اصولي ولسي حرکت نن په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استیضا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې خبرې وکړې. او د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس د هغه هیواد له صدراعظم لودویک اوربان څخه چې د کار موده یې پای ته رسېږي غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي. اوس هم مخکې له دې چې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه درته وړاندې کړو، راځئ صفي الله ستانکزي ته بغوږ شو. لویدیځو رسنیو ته یې کتنه کړې او ترې اورو چې د افغانستان په اړه څه وایي.
بزنس انسایډر خبرونه لیکلی چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې یو امریکایي وګړی يرغمل نیولی دی. د راپورونو په اساس يرغمل شوی او 50 کلن مارک فریډریکس دی چې د امریکا د حکومت یو قراردادي و. د بزنس انسایډر په مقاله کې راغلی چې که څه هم د دې يرغمل نیونې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یو امریکایي مقام نیوزویک ته ویلي چې حقاني شبکې دغه کس نیولی. د خبرونې په لیکنه امریکایي پوځیان هڅه کوي چې د امریکایي وګړی چې د جنوري له 1 يرغمل نیول شوی خوشې کړي. ویل کېږي چې مارک فریډریکس په خوست ولایت کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د اورپکو لاسته لوېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی بزنس انسایډر ته ویلي چې په بهر کې د امریکایي اتباعو ژوند د دغه وزارت لپاره ډېر زیات مهمه ده. بزنس انسایډر په دې مقاله کې د طالبانو د دریو مشرانو د خوشې کېدو په بدل کې د امریکایي کوین کینګ او آسترالیایي تیموتی ویکس تبادلې ته هم اشاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه وخت ویلي و چې هیواد یې د بېګنا خلکو یرغمل نیونه غندي. پومپیو د بندیانو له تبادلې هرکلی کړی و. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع یوه مقاله لیکلي چې اوبو له څو لسیزو راهیسې د افغانستان او ایران ترمنځ مخالفتونه پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې افغانستان د کمال خان د بند د بشپړولو لپاره هڅه کوي، د اوبو پر سر مخالفت لا پسې زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي د کمال خان بند له لارې به په نیمروز ولایت کې 1,015,000 هکتار ځمکه خړوبه او 8 میګاواټه برېښنا تولید شي. لاس انجلس ټایمز لیکلي ایران په هغو سیندونو چې له افغانستان ورځي څه باندې 10 بندونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان چارواکو تور پورې کړی چې ایران هڅه کوي په یو ډول ځینو خلکو ته رشوت ورکړي چې د کمال خان د برېښنا بند پروژه وځنډوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په 2011 کال کې د طالبانو یو قمندان ادعا وکړه چې ایران ورته څه باندې $50,000 منلي وو که دا بند بمونو والزوی. د نیمروز د والی سید ولی سلطان په حواله په لاس انجلس ټایمز کې راغلی چې ایران په دغه ولایت کې زیات استخباراتي فعالیتونه کوي او ایرانی چارواکي د کمال خان د بند په اړه اندېښمن دي.
د ښځو لپاره کالي خرڅو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کوله او مور یم خویندې یم ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې.
زما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي ورما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. په سر کې به دا واوري چې ولې بعضې نارینه د خپلې ښځې او ماشومانو په وړاندې بې پروا او بې مسؤلیته دي، او ورپسې به واوري چې که د کور په وسایلو کې د ښځو خوښه د نارینهوو لخوا په پام کې ونیول شي څومره ښېګڼې به ولري. دا خبرونه وږمی جبارخیل جوړه کړې ده. زه مرسلین ارسره درته وړاندې کوم. اوس به په دې اړه راپور له وږمی جبارخیل واورو.
واده د ځنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کېږي، لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا. خو په افغانستان کې بیا کله چې نجلۍ واده شي نو مجبوره ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند ته غاړه کېږدي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړه شوې ده. خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل آزادي تر پایه ساتي. خو کله ناکله دا آزادي دومره په نارینه وو اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بې پروا کېږي او خپل مسؤلیت د خپلې ښځې او ماشومانو په وړاندې سم نه ترسره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي. ګلبیبي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د خپلې لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړې وه چې د کور هیڅ مسؤلیت به یې نه ادا کولو او تل به یې د خپل کور کارونه په دوی کول، چې په پای کې ګلبیبي مجبوره شوه خپله لور او لمسیان په کور کې نه وي.
کله کور کې کله نه یې بې سروې پې، کله یو خواته ځي کله بل خواته، یو شپه دلته د ورورې ورسره ده چې دا نه یې ورورې زما لور ته ډوډۍ هم نه ورکوي. بس د دې ایوان چې پیدا شو ایوانان چې ناروغه کېږي وایي مور ته دی وایه چې ویسي پلار ته دی وایه. بیا مور ما زه لاړم او پلار یې لاړه دا ایوان ډاکټر ته مې وړل. بیا چې بله ورځ ځم چې لورې مرته رسېدلی ده، په هغه ساعت ماښام لاړم شفاخانې ته مې وړه، هلته مې بستر کړه. یو ورځ نه و دوه ورځ نه و دا پنځه ایوانانې پیدا شو په جنجال کې اخته وم. د دې سره ما ویل رام وسه خپل کور ته، ځینې وخت راځي وایي راکه ایوانان مې چې ویس ما ویل ته نه شي ساتلی، پرېږده چې همدلته یې نه خرڅ ورته ورکوي او نه خوراک.
دېرش کلنه لیمه هم د خاوند د بې مسؤلیتۍ او بې پروایۍ له امله د ګډ ژوند پرېښودو ته اړ شوي. د دې په خبره خاوند یې د دې او ماشومانو په وړاندې تل بې پروا وو او دا بې پروایي ورځ تر بلې ډېرېده چې په پای کې نور دې ته د زغم وړ نه وو او سره جدا شول.
د کور ټول خدمت هم په ما باندې وه، بچي به مې ورته راوړله، نو بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې وه. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نه ورکوله او ما په خپله خرچه مې خپله د خیاطي نه جوړ کړی دی او د بچو خرچه مې د دې خیاطي نه پوره کړی دی او دروغ رنځور غم هم راته نه کوله. بیا محکمې ته خبره لاړه او په محکمې ابتدایه کې اولادونه مې غواړي چې موږ ته نه جلا شو، ځکه چې زما نه د هغوی اوقات ډېر تریخ دی، هغوی سره هم داسې ښه چلند نه لري، ښه لکه هغوی ته نه شفقت ورکړي، نه د هغه د خرچې نه خبر دي، نه د هغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دي.
یو شمېر نارینه وو ته د مسؤلیت منل محدودیت او بند ښکاري، هیڅکله نه غواړي چې ژوند او آزادیان یې محدود شي، نو ځکه ډېر مسؤلیت ته په ګډ ژوند کې غاړه نه ږدي. پنځه دېرش کلن حبیب الله هم وایي چې ښځې ته د کور مصارف او ضروریات راوړي مګر دی خو ځان نشي ورته بندې کولی.
کوم ملګری مې د هغه مې د غونډه ورځ باندې یم، زه باید اوس سره لکه مجلس په کومه وکم، د کور کوم ضرورتونه چې وي هغه زه ټول خپل مېرمنې ته پوره کوم. کور کې داسې بندې نه شم پاتې کېدلی، زه حق لرم چې دوستان مې انډیوالان مې دي هغو سره بار لاړ شم، بنډار ته لاړ شم، چکر ته لاړ شم، زه خو نارینه یم نشم کولی چې کور کې پاتې شم.